درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم زه اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې سات د خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو په فایل کې له څو خبرونو وروسته څو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلي دي او له کاختي سره مخامخ دي چې می پوښتنو کې بیرته یو مرستو تارتیا لري اوچا په خپل ټوئیټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه پورې یوازې 240 سلنه مرسته ترلاسه کړې ده حال دا چې په دغه هیواد کې تر 320 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري اوچا پر نړیوالو شخ کړی چې باید سر له اوسه لاس پکار د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکولو شمنه وکړه یونیسف پرون وویل چې د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دا واکسین پیلوي دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه تاکل شویره چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترس کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلی سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي یوه یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلو به په دوبۍ کې ترسره شي د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروئ د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کرج او قزل حصار د ښارونو په زندانونو بندیان دي د ایران د بشری حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر ومی په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 378 تنه اعدام شوي دي د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساساکاچوان ایالت کې د رواني ونې د حملې په تورې یو تن نیولې دی د یک شنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو لس تنه ووژل شول نیول شوی کس مایل سندرسن نومیږي د نوموړي د بل ورور ډیمن سندرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو دغه دوه ورونو د یکشنبې په ورځ په ساساکچون ایالت کې لس تنه ووژل او اتلس تور ژوبل کړل دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ځواکونه یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې څو سیمې بیرته نیولې دي زیلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري د زیاته کړه اوکراینیانو به شایي د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي د په آزادو شویو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنګي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه او د بریتانیا ملکه الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې لغړیو سره آنلاین کتنه لغوه کړه ډاکټرانو شپږنی ویکلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي تر دې یو برس مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ باکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلی دی چې دا ملاقات به بل وخت تنظیم شي د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکره کړي چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه شولې او ویلي دي چې افغان ولس تر دې د ډیرو پرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفټون وای په لږه آزادۍ کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي د د پوینا طالبانو د افغانستان نیمای خلک لسته کړو او کار څخه منع کړی دي. د بشری حقوقو د څار ډلی پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د شاغل سیفتون پوینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. دې زیاتوي چې د بشری حقوقو وضعیت دومره له ګواښه ډک دی چې تصور یې ګرانه دی چې وشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشري حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. ښاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلی دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو تری تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بینټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې دي چې دا راپور ایډټ شوی نه دی او د سیشن بی پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلی دی چې دا د ریچارډ بینټ له لوري لومړی راپور دی چې پکې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونو او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سوله ییزو غونډو موضوعات پکې راخیستل شوي دي. ښاغلی سټیفن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بینټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یوه اداره جوړه کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبان وایي له امریکا او نورو غواړي چې د دوحې تړون رعایت کړي. دوی په خپل څومره دا تړون رعایت کړی دی؟ دا پوښتنه مو د چارو له شنونکي او نظر خاوند نجیب الله آزاد څخه کړې. د په ځواب کې وویل
د دوه په تړون کې تر ټولو مهم شرطونه یا شرایط دا و چې امریکا به د طالبانو بندیان آزادوي او همدارنګه به افغانستان څخه ووځي په بشپړ توګه. چې هغه دواړه کار وسول که څه هم درې میاشتې ځنډ پکې راغی، د مای تر پایه امریکایان ونوتل، د اګست تر پایه ووتل او بیا ټول طالبان آزاد شول. د امریکا دخوا دا تړون په هماغه مهال باندې یو ډول نه یو ډول په بشپړ توګه پلی شو، لیکن کوم ژمنې چې یا کوم تعهدات چې طالبانو درلودل هغه عمده تعهدات یو هم نه دی پر ځای شوی. د ټولو څخه طالبانو سره غړونه کړې ده. بیلګې په توګه په هغه مهال کې په تړون کې دا راغلي و چې طالبان به په لویو ښارونو باندې بریدونه نه کوي او هغه ولیدل سول چې د ټول نړۍ ولیدل چې طالبانو د جګړې د لارې قدرت ونیوي په ټولو لویو ښارونو ولایتونو مرکزونو باندې بریدونه وکړل. دا دوه تړون نقص کړ هغه مهال. د دې ترڅنګ په دوه په تړون کې دا واضح راغلی چې هغه اسلام کارول څه ده چې انکلوزیو، یعنی یو ټول شموله حکومت او د بین افغاني مذاکرات او د لارې د یو ټول شموله دولت رامنځته شي چې هغه ونستو او طالبان نه یوازې بین افغاني مذاکرات او د لارې نه بلکې نظامی لارې راغله په بشپړ توګه د طالبانو یو دولت جوړ کړي چې د دولت ورته وایي، یعنی هم شمول نه و. تر هغه اخوا د هماغه مهال د بین افغاني مذاکرات بایکاټ اعلان کړل چې په ترکیه کې دوه ځله د ناسې اعلان وسو. څلورم تر ټولو مهم شرط دا و چې طالبان هیڅ هغه چاته پناه نشي ورکولای، پاسپورت نشي ورکولای، ویزه نشي ورکولای، بلکې په وړاندې به د جنگي چې هغه د امریکا او د امریکا د اطلافیانو یا د نړۍ لپاره خطر وي او ګواښ وي. هغه ولیدل سول چې طالبانو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر ډلې مشر د القاعده مشر الزاویری ته په کابل کې پناه ورکړې و. هغه ته میلمتوب او کوربتوب روان و چې په هغه باندې امریکایانو د درون د لارې برید وکړ وی وژي. نو په ټوله کې طالبانو د دوه تړون په بشپړ توګه نقص کړی دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوه له موافقه سره سم چاته اجازه نه ورکړې چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. له نورو هم غواړي چې اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په افغانستان تیری وشي. ظاهرا د دې اشاره پاکستان ته وو. تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو پاکستان ته د انتقاد غوته نیولې و چې ګواکې اجازه ورکړلې چې درون یا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا تیرې شي او په افغانستان کې بریدونه وکړي. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا نشي؟
نه زه فکر نه کوم ځکه که ځمکني واقعیتونو ته وګورو د پاکستان او د طالبانو د عقل دغه شل کلنې اړیکو ته وګورو د طالبانو د راتګ سره سم د پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله یې وړو د مدیریت ټول چارې په خپل لاس کې نیول کاغه د پخوانی سفیر په افغانستان کې کاغه د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې کابل ته تګ او راتګ کوي کاغه د پاکستان د امنیت د شورا سلاکار او ډاکټر موید چې هغه افغانستان ته راځي او حتی د مخابرات وزارت ته ځيوال ته لارښوونې کوي او بیا د طالبانو د مشرانو کورونه په پاکستان کې د مدرسې په پاکستان کې د کاروبارونو په پاکستان کې په هیڅ عنوان دا چې یو فیصد شک هم نه پیدا کیږي چې طالبانو د پاکستان اړیکې خرابې شوي. دا چې پر الزواهری باندې برید وسو او الجزیرې دا خبر خپور کوي په لومړي ځل باندې چې پاکستان فضا کارول شوی ده او بیا په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې په نورو رسنیو کې نقد وسو دا خبره ډېره راپورته شوه. نو طالبان اړ وو چې دا خبره په یو ډول نه مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا راپورته کې یا یاد کړي چې لومړی د دفاع د سرپرست وزیر دا خبره وکړه اوس بیا متقیده خبره وکړله. نو دا یوازې تر خبرې تر حده پورې دی او نوم یې هم نه دی داخیسته دی د پاکستان د دې تر څنګ چې پاکستان مستقیم ډول په خپله پر خوست باندې بمبار وکړي هلته مې سخت عمل نه و. نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې دې خرابې شي او طالبان د پاکستان تر سخت نفوذ لاندې دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی نجیب آزاد د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې د کولارا ناروغي خپره شوې او ګڼ کسان پریخته شوې دي. چارواکي وایي په شلتن، وټپورا او ناړی ولسوالیو کې دا ناروغي کنټرول شوې او په خاصی آباد، دانګام او مانوګي ولسوالیو کې د کنټرول او مخنیوي هڅې روانې دي. خو د غازی آباد په ګډون د یو شمیر روغتیایي مرکزونو کارکوونکي وایي د ځای او درملو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د نشګام مسیدون کې حیاودین احساس ازادي رادیو ته ویل چې ورځی کېږي چې په ولسوالۍ کې د نسناستي پر ناروغي ګڼ کسان اخته شوي دي. د هغه په خبره چې د نشګام پروختي مرکز کې نور د ناروغانو د بستر ځای نشته، اوس هڅه کوي چې دغو ناروغانو ته د نږدې خونځې تعمیرونه خالی کړي.
دغه د کرونا ناروغي چې د مثال د غازی آباد کې بيخي زیاته شوې ده، پیخې بيخي زیاتې دي. دلته کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې بيخي ځای نشته دی. تر دې چې هغه د ولس په حیث هم د معرف د مودي سره اړیکې ونیولې، ځکه دلته دغه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته دا مکتبونه خلاص کړئ. دا چې پیخې زیاتېدونکي دي، روغتیايي کارکوونکي هم لګیا دي خپل کار کوي، خو بیا هم ولس ته پکار ده چې هغه د دې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي او ځان د دغه ناروغۍ غي نه وژغوري.
د نشګام کلینیک ډاکټران بیا وایي د درملو او د ناروغانو د بستر برخه کې ستونزو سره مخ دي. د یاد روغتیايي مرکز نرس شمس الرحمن شمس راته د ناروغانو د شمیر او ستونزو په اړه وویل.
د غازی آباد په ولسوالۍ کې اسهالات ډیر زیات شوي دي، او زیات واقعیت د جارډیاس، زامیبیاس او کلورا شک ور باندې کیږي. تریر ساته موږ دغه ولس په خدمت کې او مریضان ډیر زیات دي کلینیک ته. خدا مریضان چې ډیر مایات او ضرورت لري، زموږ سره په دغه اقلا باندې د رنګر سیرومانو او د خان ټی بیټیکونو کومک وشي چې تر څو دغه منطقې د خلکو ښه خدمت وشي.
په کونړ کې چارواکي وایي په ناړی، وټپور او شلتن کې د کلورا په نوم ناروغي کنټرول کړي، او په غازی آباد، دانګام او مانوګي کې د کنټرولولو لپاره ګرځنده صحی ډلې لیږلې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د چهار شنبه ورځ سومبلې پر شپاړسم نیټه ازادي راډیو ته وویل.
اوس په حال چدان په مانوګي کې او په غازی آباد کې دغه بیماری وجود لري، هلته هم ډاکټران تللی دي. نو که بعض ډاکټرانو دا شکایت کړی چې موږ څه کم ابتدایي مواد یا کم ستنې چې استعمالیږي دا هغو کمی دی، نو د صحت والا سمون رابطه وکړه. هغه وایي چې موږ پوره امکانات شته دی او انشاءالله د څه کمی نشته دی. چې کوم ځای کې دغه بیماری ښکاره کیږي، نو د صحت والا سره یا دغه ټیمونه سره د خلک رابطه کوي، انشاءالله په وخت به ورته ورسیږي.
ډاکټران وایي په دغه ناروغي کې خلک پر نسناسته او استفراق اخته کیږي، چې ورسره د وجود مایعات کمیږي او د نه درملنې په وجه ناروغ د مرګ ګواښ سره مخ کیږي. د دوی په خبره چې دغه ډول ناروغانو ته د کلورا ضد درملو ترڅنګ د زیاتو مایعاتو ورکول ډیر اړین دي. د کونړ په ګډون د هیواد په هغو ولایتونو کې چې سیلابونه راوتلي او د څخلو اوبه ککړې کړي، په ګڼو کې کلورا یا کلورا ته ورته د نسناست ناروغي خپره شوې ده.
ازادي رادیو د موسیقي خبرونه.